پرت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله یې د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګاډي پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې دارول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی د ایران شارارا رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خپره شوه ویلي دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې پخوا یې له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پانه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلرمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 14 ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یوه لویه برخه په ځانګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې دې محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د ترکیې د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 1.5 لک د زیاتو بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او توقیف کولو راپور ورکړی دی. د ادارې ویلي دي چې د روان کال له پایله د اکتوبر تر 14مې پورې په ټول هیواد کې له 122 زرو ډېر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه یې افغانان دي. په عین حال کې په ترکیه کې یو شمیر نیول شوي افغان کډوال او هغوی چې افغانستان ته ډیپورت شوي دي وایي دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه کې میشت یو افغانه کډواله چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د تره زوی د ترکیې د پولیسو له لورې تر نیول کېدو وروسته زندانی شوی او اوس مهال د کډوالو په کمپ کې بندي دی. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تره زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې د ترکیې پولیسو له لورې تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورت شوي د کډوالو په کمپ کې د توقیف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ډیپورت شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه 15 ورځې کېږي را ډیپورت شویم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ. یو میاشت کیمپ کې او اوس اقتصادي مشکلاتو سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14مې پورې له 1.5 لک ډېر بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122 زره غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډېره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن اتباع دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیولو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د شپاړس غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. د دغه کسانو کښتۍ د جمعې پورس په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوي کس چې افغان دی، ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له لس دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او دا اړ و چې تر ساحل پورې شپږ ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې څوارلس سوه کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هدف مړه شوي. ترکیې چې په 2018 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو کوربتوب کوي چې ډېری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په وروستیو کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې په وروستیو میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول بېکارۍ، امنیتي او سیاسي ستونزو او په نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ته چغلې نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو اوس هم د دې خبرونه ورستای راپور ووري. په افغانستان کې د نننه یو شمیر افغانان په ځنګړې ډول خځې او نجونې شکایت کوي چې په هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګیدلو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د حالاتو د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خپګان او عصبي ستونزې پیدا کړي او له ژونده یې ناهیلي کړي دي.
شوهرش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیدگی برشون تدا نمیتونه و یک وضعی بسیار بعد افسردگی مبتلا شده.
وایی د کورنۍ یوه غړی چې مخکې د کورنیو چارو وزارت پخوانی کارکوونکې وه او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفېش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول، ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده. د کابل د تایمنیو سیمې یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکې او محصلینې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تیرې کړي. لبه دمرغه نږدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکې نه روښانتیا د دې لامل شوي چې ډېری یې په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او ان ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارف او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر ورور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچې دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې خې چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو چې ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم داسې دی، د پخوان هم داسې دی. دغه دوه درې کاله زما ډېر اکمال وکړو چې په هره طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند داسې زندگی ولاکه برابره ده، او حتی دا داسې حالت لتلې چې بس دا سب د وی ورته راوړو. دا اوس موږ ولا چې دا سب د وی ورته دکان کې ولي او دواخانې کې ولي دی، او څه د وی پولو سکین او کوم شي عادي د وی، خو بس نور هم د وسې ولاکه کې دا ستونزې لرو موږ سره. څنګه نور ګاونډي دا بیچاره هم سار راوځي، دا زما ورور هم کله یو پله لاړ شي. یعنی حتی دا چې ډېر خلک داسې دي چې بېګا ته څه ولاکه لري.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي، پر افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي دي، او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همداراز سینګارځایونه یې ورتړلي دي، او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک مو میتونیم توصیه یک توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
هست. دی خلکو ته مسپارختنه دا ده چې دوی حد سره کوي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي وو د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغېزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خفګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي، او په هیواد کې له هر وو ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غوایي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، استراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمنو اوریدونکو په دوهمه نیمای کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزې له 2023 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې ښځینه او یوه نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نورو غوره شعرونو ته د $300 جایزې ورکوي. په نارینهوو کې لومړۍ جایزه سږ کال فرید قربان او په ښځو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله. نورې جایزې بیا مجدې باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یوه تشویقي جایزه سره سایست ورکړل شوه. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه او د لومړۍ جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو ما او دلته پانای کلی چې دای هغه د خوست تنۍ ولسوالۍ اړوند نری دی کلی ورته وایي او لکه مرغه نری دی کلی د کاروان صاحب د نوم سره ډیر تړلی دی. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې د کاروان صاحب کلیوال یو دا د پخواني کلی په لحاظ. اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست شرلیت پوهنتون کې مې ادبیات لوستي دي او بیا په مختلفو دلته پوهنتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې 14 کاله عمر لرم.
قربان صاحب بلتیامو له شعر سره لڅه وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوي دي. ستاسو په مسله کې هم همدا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
دا زه تکل صاحب زه فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینا خو دا بیا ورسته مثلا د صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر وړو کوم هغه وخت تقریبا چې لس کلن به ومه نکل مې نشول کولای. زه پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېدا نو کله کله به مې چې دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدې هڅه به مې کوله چې همداسې یو څه جوړ کما. اوس هم هغه وخت به ما دغه املام نشولې کلای وستل مې سم نشول کولای خو بیا به ما د کلي جماعت تطلم یو څه لیکل مې کولای شول. اوس هم راپیادېږي چې هماغه د سندرغاړو د سندرو غونډې به مې یو څه لیکل. یا ورستو چې دلته راغلم د 2001 کال وطن ته راغلو نو دلته بیا خوانځي ته راغلم او څو لویو مو مچ خوانځي ته ورتلم. نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې وایي او څه دغه د شعر سره مې علاقه وه. نو ورستو بیا په دې لیکلو مو توانې د ماشې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بخښي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مبهیرونه جوړ کړل. ادبی غونډې به مو کولې مشاعرې به کرا کتنې به زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړي چې هغه مزه عمل نه غشیر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لمړني شعرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي؟
زه فکر کوم دغه بوله کلن یار لس کلن ورو ما چې هغه لمړني شعرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زموږ اړیکه نه و زموږ عمر هم یو څه کم وو. نو په اصطلاح دا څه دی هغه شعر خو نشته ورته ویلای خو هماغه د سندرغاړو روپۍ به مو چاورې دي چاربایتې به مو چاورې دي او ځینې ټپې به مو خپل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دغه یارلس کلن دولس کلن به ومه چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
هغه شعرونه مو ساتلي دي که مو لرې غورځولي؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلي. اوس به هغه دا و تکل صاحب چې هغه وخت ما دغه لیکل هم سم نه اوس دا هغه ډول چې اوس املا لیکم نه و مې زه او بل په دې هم ډېر نه پوهېدم چې شعرونه باید سړی وساتي دا به بیا کتاب وي بیا به یې خلک اوري. نو بس همداسې یو شوق و یو ذوق و هغه به مې خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې همزولي مې و دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول. یو نیمې را ته یاد دی داسې خو لیکلې لکه ډېر منظم مې نه دي راسته.
راته وی وایي هماغه مو چې په یاد دي که غواړئ راته وی وایست.
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر د دلته راډیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم به د هغه وخت یو شعر را ته یاد دی. اوس هم کله کله ملګري یادوي داسې یو شعر و چې نه پوهېږم چې څڼو خلک دي د زول خلک دي پښتانه ښه پوره پتول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو خپلې زموږ د ماحول خلک دي. نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري.
ډېر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې، تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي، وروسته شعر وایي، وروسته یې لیکي. ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي، هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي، په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري، داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره؟
نه، زه داسې خپله زه فکر کوم تکل صاحب هر انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبعه لري، هغه شاعرانه ذوق لري. هر انسان چې دی دا عواطف لري، احساسات لري، په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې، ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي، یوازې مثلا هغه شاعر یې په باطن کې وي، دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي، دغه د شعر چوکاټونه زده کړي، دغه اوزان زده کړي، د شعر په باریکیو پوه شي. خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي، د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري، ځینې داسې خبرې ترې اوري، ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري، هغه په اصطلاح شعر پکې. زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي، زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي، د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یا د کاپي او ردیف چې موږ ورته وایو، دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غوندې. خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي، خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پې غالبي چې دې ته مجبورۍ چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي، او ځینې نور له بده مرغه همداسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي، هماغه خلک چې له منځه ځي، پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي، له دوی سره دغه شعرونه، دغه شاعرانه خبرې، دغه خیالونه، دا تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست، بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ، خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست؟
مسترګو تکل صاحب بس دا نورې خبرې به بیا وروستو که زه وایم لومړی به دا شعر ووایم زه، او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته، پرې لکه ستاسو هم خوښ شي. دا غزل یو څه اوږدی که کېدا یو اته بایته دی، نو دا ټول به ووایم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو، خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو، بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو. او لطف بسوی د بنیاز خپل نورا، دا هم بویا غنیمت چې بد پام شو. مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو، مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو، مکتبور ورس پر بل پکې خام شو. تا د ناز خواږه مراغل تصور تا، د خوږبو غوندې خواره په درو بام شو. دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، څه تکرار تکرار په نه بیه نیلام شو. او ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، نور په عشق کې د ورکو په مقام شو. او ترا نغلې چې مو اوخ کې در پیرزو وای، اخر خپل بدکالۍ ته په سلام شو. چا دې نوم واخیست محفل کې دنګ قامتې، چا دې نوم واخیست محفل کې دنګ قامتې، بې اختیار له ناستی نه په قیام شو. او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو، څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو. او اخیری بایتای اوبه وجود مکانی د درد خپل کړل، لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی و. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله، د دې جایزې په باب لاندې راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب دغه د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم، مخکې ځکه دغه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې، نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ورولېږل طبیعي ده چې اوته معلومات سړی نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدمه چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی، د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې هم سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر سالک صاحب ته ورکړې وه.
قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته وا او سکال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي، زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی، او بیا په داسې یوه ژبه کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه نشته، خو چې مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي، خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې هم خپل ځانونه واخلي. لکه ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې زه په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم، او دا راته معلومه وه چې حتماً دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډاډ چې دی ما ته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سے ما خود څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړی وو، ورلګلې مې وو، دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو. زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دا مو چې دا ما مخکې اوریدونکو ته ووایا دا شعر هم پکې وو، او دوه نور غزل هم وو، نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي، او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل صاحب زه فکر کوم دغه د پښتو د شاعرۍ سره دغه د غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نه رانیولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعرا، او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زما هم ډېر غزلونه دي، او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکمه یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي، او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چار څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډیر مولي کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه هم پکې شته، یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډیر دي. تاسو خو مثلا تلوریزم پکې شته، یو څه دا خو اکثریت چې دی هغه غزل دي تکل پې.
ډیره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده، او تاسو کره کتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکن څه زه تقریبا یو د 13-15 کاله به کم یاد کیږي. موږ دلته ملګري په ادبي بنډارونو کې مشاعرو کې ډېر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یوه برخه چې وه دا به کره کتنه وه. یو خو کره کتنه هغه هغه ډول چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کې یا د کتاب یوه برخه کې، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډېره کوله. ملګرو مختلف بهیرونه و، دلته د خوست ادبي بهیر و، کابل کې وخته وخت چې تلم کابل کې په ځینو بهیرونو کې کېناستم. نو کره کتنه کې مې ډېره زیاته برخه اخیسته او ډېره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لکم ډېره ده، د اوس هم ډېر وخت د شعر لیکلو نه ده، هغه د شعر د څېړلو سره یا په شعر د پوهېدو هڅه را سره ډېره یو دینه ډېر خوند م اخلم. نو ځینې لیکنې مې کړي دي، هغه د ادبیاتو په برخه کې د ځینو ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنې کړي دي، او ځینې همداسې مثلا په شعرونو باندې مې کړي دي په مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډېره علاقه ورسره لرم او خپلې وسې هڅه کوم. ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې مخپرې دي، په مجلو کې مخپرې شوې دي، او فکر کوم چې د کره کتنې برخه په پښتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دی، یا په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې، یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لویې شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامع کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم، کار ورته ووایم، هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشمي، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې زه فکر کوم دا په پښتو کې هغه څه نه ده شوې. ده اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم، د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې. ده اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړي. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې، یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه، دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي. زکه اوس هم ډیر نیمګړتیاوي پکې شته. ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعران هم چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې تر امزا بابا تر پسرلي صاحب پورې، هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې، دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتونکو شنلي وای، په دوی باندې کره کتنې کړي وای، لیکلې پکړې وای، دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوي. خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ده په جنګونو خبرې کوو، یا د ده په ډېرو محدودو اړخونو د ده په شعر خبرې کوو. په دې مو ډېره کمه خبره کړې ده.
تاسو په خپل څه لیکلي دي، کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان، یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
زه خو لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده، په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېرې لیکنې کړي دي، اوس هم لګیا یم. او په یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی به ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل کتنو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما مخکې یادونه وکړه، زه یې لیکم د ملګرو کتابونو باندې، ځینې سپارې کړي دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وکړه، هغه زما ځان وي که نورو ملګرو ته وي که زموږ د مشرانو لیکوالان ته وي، چې کره کتنې یاست یو څه پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې د نورو شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي، مثلا ته د حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. په پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زه به تکل صاحب تاسو خواته کړي ملګرو سره به یو زاد نظم دی دا اوریدونکو سره شریکه میله د خوښی شي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنه چې زما د ټولو محرومیو کیفیت رسم کړي، چې مې د ماتو هیلو حال وایي، چې وی خبر زما له درستو مایوسۍ څخه. څوک انځورګر به شي پیدا او کنه چې ماتې شوې وعدې یوه په یوه در یادې کړي، چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو له سره، چې حال د هرې مخښې د قیامت وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنه چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي، تیرو زړتنګو ماښامونو ته یې هم پام وي، کم شي زموږ د نیمو شپو د بیدارۍ علت ته. څوک انځورګر به شي پیدا او کنه چې د دې ښار د بېحسیو نه پرده پورته کړي، چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي، لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنه. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم.
ډېره زیاته مننه. قربان صاحب، تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي، یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولئ یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دغه کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ دغه ستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا دی، پسرلی صاحب دی، کاروان صاحب، درویش درانی صاحب دی، نوم مخکې یاد شو، اوس کې دغه ممتاز ورکزی سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي، د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي، اوس یې ملولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش درانی دا نور استادان شم ولم، خو د پسرلی صاحب سره مې بیا د شي له حده ډېره جوړه ده، هغه بیا بیا ولمه. او زه خپله دا حتما مې دا وي که وکړی شمه په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي، زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولمه او په اصطلاح ډېر پښتوګ ورته تایل یم.
ډېر ښه. شیرونه مو چاپ کړی دي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شیرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي، او که مو تر اوسه پورې ټولګې هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خپروي، خو د تیر څلور کال کومه شاعري ما کړې ده چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري وګوسي، یو سلو پنځوس یا یو سلو شل غوسي، یو څه لسګونه وګوسي، دا ما نه دي خپره کړي، ځکه له ټولنیزو میډیا د شیانو نه یو څه پاتې شوی یم، یا مې ځان لرې پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري هم خپاري، او دې ته څنګ په ځینو مجلو او سایټونو کې مې نقل سره خپره کړي دي، خو د کتاب په شکل مې دا نه دي خپره کړي، او په خدای ته ډېر وسام نه ورته لرم. زه خپله داسې یو ډول پرې فکر یم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي، او په دې باوري یم چې شعر ورته بلې پخېږي، ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر جوړ نه یم، سړی ډېر خپور کېږي.
ډېر زیاته مننه فرید قربان، د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې ګټونکی، خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر، تر دې ځایه پورې چې په دا شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړي چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تکل صاحب دا یو خو ما درونو ملګرو سره دلته د کتاب مخانه والا مې خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ ډېره هیله ورته پکار ده، ډېره توقع ترې پکار نه ده چې ډېر فوق العاده دې اوسېږي. زه فکر کوم د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتوب به د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست یئ چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي، وایي تېروتل یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي. نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یم، خو بیا بدبینه په دې هم نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاک شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شم بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی، بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې اکلن دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره پرې مبارزه وکړي. او انسان ته پکار هم دا ده چې دغه سپورتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بلې خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه ازار مخلا زما گرانے دل ربا ہو ہجران کے دے پور سی جلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کوابانے ہرد ہر چا سر پٹے آرانے ماپ لباس خندام غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا Thank you. د مور اول نه وای پیدا ز چه پیدا وای د چان وای آشنا ز چکول می ستو سترګو تکا تا هو خود بگرزم